تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورینه غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ او خوشاله اوسئ هر چیرې چې استئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعره او لیکواله لمک سره میلمنه ده دغه تکړه ایره چی پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمنی هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مراځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو نفیسه جانې سلامونه وختونه دی په خیر یو نړۍ مننه سي وخت را کوډي راځه ښه راغلي د تال او تال خبرونه ته
ډیر زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډیر مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه د سیف د خبرونې پیل له یو ښکلې شعر نه هم داسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولینا زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې ماته د شاعر نوم رادیویزات دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده او بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسې ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اوریدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس
تاسحتمحتمسمه
ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم یو باید دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې باید پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم هر چې تم دا غزل وایم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخته پوښتنه ده بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري درته هغه به درته ډېر خوږ وي تر هر چا و ما مینا کړه تبان دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره، چا
هغه اړخ جلا ده، هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل
ما مینا کړې ده، پای ته د رسولې کم داسې په نیم کې دې پرېښې نه. جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي، والا لما پوښتنه وکړه دا خپل باید جواب راکړي. پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دی بیا هم مینه، هم مې څوک سي مینه نه اشاره کیږي نه، دا زه سل په سلام منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلې دي، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسانو د مینې د پاره یې. د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایمه، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانه نو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي، او ډیر زیات پرمختګ یې کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخص دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه به، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوې. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سی ډیر خوښیږي د خبرونه په دې برخه کې درته خبره کوم.
او په ډیره مننه. بالکل، زه سندرې ډیر زیاتې اورم، یعنې له هغه ډیر سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څو وخت زه پیدا کوم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښیږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډیر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښیږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډیر خوښیږي. یعنې دا زه مشخص نشم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنې هره سندره که واوري، یو زه نه پوهېږم، یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنې داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
زپدی په حق نیم د مسجد یا بت خانه دا زپدی په حق نیم د مسجد یا بت خانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم حقا سما کا بدا چې جانان پکې اوسېږي هم حقا سما کا بدا نیم مسجد یا بت خانہ دا زپتے بہوے نیم مسجد یا بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پکیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپتے پہغ نیم کم مسجد یا بت خانہ دا دے پہغ نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا
دا جب دے پہوے نیم کم مسجد جبت خان دا نیتا یو پیغلا جن ناستف اسرادا لیو نیتا یو پیغلا جن ناستف اسرادا چ جانان پا کیو سیگی ہم حقا سما کا بدا چ جانان پا کیو سیگی ہم حقا سما کا بدا نیم کم مسجد کپت خان دا کپ دے پہگے نیم کم مسجد کپت خان دا
تاسو هم خراغ لاستو ایم خبرونی تا هیله منده ایم چی دیفای از خیش که پغاگ مو سندره دی پامور گریزی دلوی خوخصه وی وی مو وی او خوان موتری اخیسته وی بیا هم لموک سره آغالی نفیسه سهر قدرمن لیکوال او شاعره بخبرونی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بانده دا سی کار او دی زدکل و پتراو با پختنی و لرما نفیسه جانی زدکل دی تر کومه در سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او که په کوم بل پوهنځي کې درس ویلی دی؟
بلې وو ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسانس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي. له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما
سره ادبیات وایم.
ډېر ښه. موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکړې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ول متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغه ست جبه پکاري نو دا چې زما جبه کمزوري ده د دې لامل څه چې زه اوس نشم کولای چې کسام زما د افغانستان د پانتون اسناد دلته قبول شوی دي خو د دې لپاره چې اوس نور جبه زما قوي شي خشي ورسته غو تصمیم به زه ورسته نسم ولې زه اوس په یو بل برخه کې درې کلن درس وایم او پام دی بوخته یم
بریالي اوسه مې یادونه دی وکړه چې درې کاله مخ کې افغانستان وتلی او متاسفانه کډواله سوی هغه د کډوالې خون ته هم لیدلی دی وینې یو څه سختي ډېره لري د کډوالې شپې ورځې سخته وي خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي کډوالې څومره د تا په مسلکي ژوند باندې څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالې د مختصو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده آیا شاعری دی کوم څه وی هغه الهام چې په افغانستان کې پتاره تو شعرونه دی لیکلو ویل دی دلته هم هغه څه جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالي د انسان په ژوند باندې حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډیر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي پوهېږي ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شو چې هغه زموږ وطن دی هغه زموږ خاوره ده هغه زموږ کورنۍ دي هلته نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو داسې داسې یو حالت سره مخ یو بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ درس یې وویل تعلیم یې وکړ ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو شل کاله یو عمر دی ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو نو طبعا سړی ماتېږي سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي داسې یو حالت دی نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم تکلیف مې پیدا کړی و دلته د شپې باور کوي ما خوب نه درلود یعنی دا لومړنی هغه دي چې مثلا تاثیرات ما د شپې به خوب کې تا زویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم نو دا تاثیر دی د هغه سې یوې ټولنې نه د هغه سې یو ځای نه ته یوې بل ټولنې ته یو بل محیط ته یو نوي محیط ته ځي نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا
بالکل همدغه
دومره سخته ده نو دا ډیر زیات تاثیر لري لما یم هر څه پریښودل هلته ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه ما ورته غږېدلو بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرۍ هم وطن کې پاتې ده هېڅ نه راځي راته که نه نو رښتیا درته یم زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم باور وکړي ما به یو یا دوه شعر لیکلي له هغې زیات ما نه دي لیکلي ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم زه یې نشم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي زه یې نشم لیکلی خو نه پوهېږم دا به د محیط محیط د بدلیدو تاثیر وی چې هغه شی هغه زما خاپېرې ملته پاتې
بالکل زه به تاته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرې برته ځان ته راکش کړه، تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم سي دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي، او ته هم وکولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي، او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي انجونی اشپزي کوي، کله سي کالی مینځي یا جارو کوي، پاککاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونی یو کنه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپل هغه
کلتور
مال مو دی، سر خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم، په ټلیفون کې ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ښکلی نه دی ولې ما جان زاک مې ښکلی نه دی، خو مطلب هڅه کوم. ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم سیکوي هماغه یو ګډوډ ترنم ته راته وایي.
نه نه، ما
پر ځای د دې چې اورېدونکي
راډیو
بندوي.
چلې دې به تیر شو. ښه
سمه ده. کومه سندره غواړې چې درته خبره کړم؟ ترنم خو دې ونه کو، خیر قرض دې در باندې مقصد قرضدار اسوي.
او سمه، زه بیا هغه به تا ته وکړم، بیا به ته راته نظر راکړې چې آواز مې څنګه
اوسېږي. داسې نه شي زه هغه درپسې ریکارډ کړم او دلته خپرونه کې واچوم.
نه، زه خو ژورنالستان یا سې بي اجازې کله داسې کار.
کومه سندره درته خبره کړم؟
سندره راځه د جاوید امرخیل یوه سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرونه اوریدونکو، سندره اورو، بیرته راګرځو.
Thank you.
سخرا غلاس ویم هله مند يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدلې وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخې کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونې دی ټولنیز خبرونې دی سیاسي خبرونې دی ته هم په بیلا بیلو خبرونو برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خاص سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی سیاسي وی ټولنیز وی حقوقي برنامه وی په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینت لرم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غا رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه کال تاوریدون کې وو د موږ ټوله برنامه لایف وی ان ژوندې وی باید موږ اوریدون کو ته برنامه کړی وای ما زما ټوله برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وی ځکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډیر کم وی په ورسته یو کې ځکه چې نور تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخ ته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخ ته وړم د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په ونی کې دوه ځله واغه برنامه هتا ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولې ما دومره علاقه من دي ورته نه درلودل کدي برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر حساب مې کوله چې اوریدونکو خو خو ساتم ځکه په ونی کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات سیګ کېږي نو بیا مې ډېره نشوه
کولی. نو ټولنیزې خپرونې کې راحته وې؟
ټولنیزې خپرونې ښه و، خو دا ادبي خپرونه، یعنی زه ډېره په مینه مې دا خپرونه وړاندې کوله او پوهېدمه چې اورېدونکي همدغومره خوښي او همدغومره ګډون پکې کوي.
او بله پوښتنه ده، څومره خفه سوې په هغه ورځو پسې، په هغه خپرونه او سټېډیو راډیو کار کولو پسې؟
ته باور کوې لې مجانې، ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه، چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړي دي، څومره ښې خاطرې. ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی، باور وکړئ، په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی. یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې، او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته. ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې، هغه شپې، مثلا هغه راډیو. هغه راډیو اوس بند ده چې ما پکې خپرونې، هغه د ښځو راډیو وه، ما خپرونې پکې چلولې، ما خپرونې وړاندې کولې. نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو، ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه. نو ډېره زیاته پسې خفه یم، خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي، زه بیا لاړه شم. که نور څه نه وي، هغه خپل وطن خو وي، خپله خاوره وي. نو خفه یم.
پوښتنه مې همداده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي، آیا غواړې دوباره ولاړه سي، هلته همداسې فعالیت ولرې؟ آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې؟ آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه؟
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای، زمینه مساعده وای. کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته، او زه په خپله خوښه تللی هلته، ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم. یعنی موږ ته فکر وکړه، یو عمر ته هلته تېروي، نو ته به څنګه خپل وطن، خپله خاوره هېره کړې؟ مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې، ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي؟ دا واقعا سخته ده. زه غواړم بیا لاړه سم، خو که زمینه مساعده وي، که حالات جوړ وي، په ډېرې مینې سره زه تللی شم، او زه غواړم همدا سبا لاړه شم. خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولی. خیر، هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي. هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو، خپلو مسلکو، خپل وطن کې سا واخلو، کار وکړو. افغانستان کې اوس هم محدود انجونی کار کوي رسنیو کې، محدود فعالیتونه لري. غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري، غواړي کار وکړي، اما نسي کولی، حالات ورته برابر نه دي، د باندې نسي وتلی، هغوی ته څه پکار ده؟ آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي، بس یا ودونه اوسي، ودونه یې وکړي، او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري، آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري؟ آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا؟
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، او د دې سره پخوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی، او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته، چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي. په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله، په هغې کې یوه نجلۍ وه، یو ترنم یې کو، ته باور په خدای وکړې لیمه جانې، یعنی دې جلۍ یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کو، یو خوږوالی و د دې په ترنم کې. یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی، په دې لایف کې راغلی وه. که باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی. دا استعداد که په افغانستان کې وی، دا پټ و، دا اوس هم پټ دی، دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه، دا پټ و. دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي، مطلب څوک یې وپېژني. خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې و طبعا دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښي، یو څوک د خپل هنر وښي، یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري. مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه کار وکړ. زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولی شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عامه اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټیکټاک یې نه، دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره، د خپل د استعداد د ښودلو لپاره. او هر چا سره اوس په کور کې شته دی، دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي، نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي، هغه ژورنالستانې خویندې، هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي، دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي، هلته لایف راتلی شي، په ټکټاک کې فعالیت وکړي، مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي، د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي. یعنی دغسې دې نه کښېني، اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې. دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي، په که حقوقي وي، که مثلا ټولنیزې وي، سیاسي وي، یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو، ټکټاک ښه رسنۍ ده، یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي. دوی د خپل استعداد نه هغه کوي، نه پټوي، او دوی د ناامیده کېږي هم نه، ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل.
خو که چېرته انسان ناامیده شي بیا ژوند نشي کولی. نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه، خپل هغه استعداد فعال وساتي. زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده، مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې، یا مثلا دوی نه ستایل کېږي، خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خولم په کور کې نه کښېني، هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي، استعداد دې تر نورو ورسوي، پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري، نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي هېڅکله. هغه کم نه دی، هغه د ځان کم ونه ګڼي تر چا. هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي، وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دا ښه لاره ده، او دوی دې هېڅکله نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړې؟ کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس د پاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه. مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ، د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زموږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار په کې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نه شم کولی زه دلته. نو هماغه لامل ده چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکم.
ډېر ښه، بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږې. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخ ته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل،
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې تیوې برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بل خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې. خوشحاله اوسې، له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع کړه، ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې،
کور آباد سلامت اوسې، خدای په من.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
azadiradio.com
جوڑا وہ بلاڑو مزہ شری لال رنگ لو دخو